امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایي
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د طالبانو په حمله کې نورلس پولیسان وژل شوي دي په کوټه کې د عیسایانو پر یوې کلیسا باندې په مرګانی برید کې نه کسان وژل شوي دي او د ترکیې جمهور رئیس وای واړي چې په ختیځ بیت المقدس کې سفارت پرانیزي
د افغانستان د مستقلو مطبوعاتو د ملاتړ اداره وایي چې د خبریالانو سره د غیر مسلکي چلن نه علاوه غیر انساني چلن هم کیږي
د غیاور ته ویل چې کست ایدنه کست راو باسه کست واخله
په کندوز کې ځوانانو ویل دي چې د مسؤلینو اعمال د دې سبب کیږي چې د محلي ادارو سره یې ارتباطات وشلېږي
هغه فساد چې په حکومت کې دی هغه ستونزې چې په حکومت کې دي باید د دې مخاوني ول شي
مخالفانو ته عمومي بخنه یا عفو سول راوستل شي د افغانستان د سولې د شورا غړي محمد امین وقات سره په همدې باره کې لږ وروسته مرکه لرو خو اوس سید سلیمان شاه د نړۍ پوره خبرونه وایي
امنیتی چارواکی وای چې طالبانو تیر شپه د هلمند مرکز لشکرګاه په امنیتی کمربند باندې برید وکړ او څوارلس پولیسان یې ووژل د چارواکو په وینا حمله یوه نیمه بجه د شپې پیل شوه او د سهار تر پنځو بجو پورې دوام وکړ امنیه قماندان مل پاسوال عبدالغفار صافی امریکا غږ ته په دې اړه وویل په هلمند کې د مخدره موادو د تولیدولو په پټو ځایونو باندې د امریکایي قواو د هوایي بریدونو په تعقیب دا په هلمند کې د طالبانو تر ټولو غټه حمله وه د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امنیتي ګواښونو له امله 2000 مطبوعاتي کارکوونکو او ژورنالیستانو خپلې دندې پریښي دي دغه ادارې اجرایه رئیس مجیب خلوتګر نن د یکشنبې په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې له څو تنو خبریالانو سره تیر ورځ د امنیتي ساتونکو د ناسم چلند په اړه وویل چې له خبریالانو سره غیر مسلکي او غیر انساني رویه کیږي تیر ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې د یوې غونډې په وخت د افغانستان د جمهور رئیس ښځې میرمن رولا غنی چې میرمن رولا غنی پکې ګډون کړی و د هر ځانګړو پولیسو د څو تنو خبریالانو سپکاوی وکړ او له غونډې نه په زور وویستل په عین شان یوه بله پیښه کې د انتخاباتو د کمیسیون د سرپرستې وسیمې بادغیسی امنیتي ساتونکو د یو شخصي تلویزیون خبریال وډبو او دوه ساعته بندې کړ موجب خلوتګر وویل
افرادی که دیروز به صورت ویژه دوچار ای قانون شکنی
کوم کسانو چې پرون قانون ماتونه کړی دا ولسمشر مجبور او مکلف دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي
خود جمهوری ریاست مطبوعاتی دفتر او د انتخاباتو کمیسیون تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ نن د پاکستان د کوټې د ښار پر وی کلیسا باندې د ټوپکوالاو په مرګانۍ حمله کې کم تر کمه نهه کسان وژل شوي او دیرش کسان زخمیان دي د اسلام آباد نه به د خبریال ایزګل د ریپورټ غټیږي زیبا خادم تاسې ته ولولي
درې تنه ټوپکوالا چې درنې وسلې ورسره وي په کوټه کې د عیسویانو په یوې کلیسا باندې په داسې حال کې حمله وکړه چې له عبادت کوونکو ډکه وه حکومتي چارواکو او د روغتونونو ډاکترانو د امریکا غږ ته ویلي دي چې په وژل شوو او زخمي کسانو کې ښځې او ماشومان هم وو دا حمله د کوټې په بیت الممورال میتودس نومې کلیسا باندې شوې ده او د حملې په وخت کې پکې 400 کسانو عبادت کاوه پولیسو ویلی دی چې حمله کوونکو کوشش وکړ چې د کلیسا د عمومي سالون لارې نه نوځي خو امنیتي ساتونکو یې مخه ونیوله په دغه شیبه کې ډزې پیل شوې یو حمله کوونکی ووژل شو دویم ملګری په ځان پورې تړلی بم وچاوه د پولیسو قماندان معظم انصاری ویلی دی چې دریم ټوپکوالا چې د نیولو لپاره هڅه روانه وي پیاده وتښتید. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
سم د ستلا کومې ډلې د دې حملې ذمواري رد قبول کړې. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن ناوړی. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وای په پام کې لري چې په ختیځ بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي، وروسته له هغې چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده. د اردوغان په ابتکار د اسلامي هیوادونو کانفرنس یا وای سي د غړو هیوادونو مشرانو په استانبول کې عاجله غونډه وکړه، د ټرمپ پریکړه باطله اعلان کړه او ختیځ بیت المقدس د فلسطین د آزاد دولت د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده. اسرائیل ټول بیت المقدس باندې کنټرول لري او معلومه نه ده چې اردوغان به په څه شکل وکولی شي چې د اسرائیل له اجازې نه پرته په ختیځ بیت المقدس کې سفارت پرانیزي. ترکیه، مصر او اردن یوازینی درې اسلامي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري. له بلې خوا نن د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ سره سم د یکشنبه په ورځ د ترکیې په دیار بکر ښار کې د فلسطینیانو په ملاتړ یو غټه مظاهره وشوه. د استرالیا پولیسو د شمالي کوریا یو دلال په غیر قانوني توګه د ډلیزې تباهۍ د وسلو یا ډبلیو ایم ډی د پلورلو په تور نیولې. د استرالیا امنیتي مامورانو نن د یکشنبه په ورځ وویل چې نیول شوی کس چې په جنوبي کوریا کې زیږیدلی او د استرالیا تابعیت لري او د شمالي کوریا د اقتصادي ګټو په خاطر د دباه کوونکو موادو په ساتلو او په استرالیا کې په پټه دوکا د تحقیقاتو لاندې دی. دا واشنگتن دی. درې کسه کیهانه وردان نړیوال فضای سټیشن یا آی ایس ایس ته روان شوې دي او دغه نړیوال فضای سټیشن نفوس به نور هم زیات شي. د کیهانه وردانو دا ډله چې د سویز وو نومې فضایي بیړۍ کې د نړیوال فضای سټیشن په لور روانه شوه، د امریکا د فضایي پلټنو د ادارې یا ناسا غړی سکاټ ټینګل، د روسیې د فضایي پلټنو د ادارې یا روس کازموس غړی انټون شکاپلیروف او د جاپان د خلایي تحقیقاتو د مرکز یو غړی نورشیک کانی پکې شامل دي. فضایي بیړۍ د قزاقستان د بیکنور د فضایي پلټون د مرکز نه د یکشنبه په ورځ حرکت وکړ او توقع ده چې د سه شنبه په ورځ به خپل وروستي منزل ته ورسیږي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استجونه واوریدل. د افغانستان د خپلواکو مطبوعاتو د ملاتړ ادارې ویلي دي چې د خبریالانو سره په غیر مسلکي چلند علاوه غیر انساني چلند هم کیږي. په دې باره کې رپورټ او مرکه لرو، خو اوس راځو دې ته چې تاسو مخکې خبرونو کې واوریدل چې وسلوالو طالبانو د هلمند ولایت د مرکز د لشکرګاه د ښار په امنیتي کمربند بیګا حمله کړې ده. څوارلس پولیس په دې حمله کې وژل شوي دي. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلې دی.
امنیتی مقامات وایي چې د لشکرګاه پر امنیتي کمربند باندې د وسلوالو طالبانو لوی حمله پر شاته بولي، خو منی چې په دې برید کې څوارلس پولیس وژل شوي دي. د هلمند یو امنیتي مقام د نوم نشولو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د شپې له یوه نیمه بجې څخه چې وسلوالو طالبانو د لشکرګاه پر امنیتي کمربند برید پیل کړ، د سهار تر 5 بجو پورې د پولیسو پر پوسو نشته دوام درلودي. سرچینه زیاتوي چې په پیښه کې 9 تنه د 5مې حوزې اړوند د ساپیانو په یو امنیتي پوسته کې وژل شوي او 15 تنه نور د 8مې امنیتي حوزې اړوند د کلایسنګ په پوسته کې وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان دي. د هلمند امنیه قماندان مال پاسوال عبدالغفار ساپی په جګړه کې مرجوب لمنی، خو وایي چې دقیق ارقام به وروسته اعلان کړي. نوموړي امریکا ژغ آشنا رادیو ته داسې ویل:
بیګا تقریبا د شپې په یوه نیمه بجه زموږ په کمربند باندې چې د لشکرګاه خاص دوم یو ځای وطن او ځای په ساحه کې خراب لري، دښمن تم تلفات اوښتي دي. متاسفانه موږ به هم څه تلفات لرو. هغه حمله په وخت زمان سره دفع شوې ده او موږ مریضان او زخمیان شفاخانه ته انتقال کړي. جزئیات وروسته چې د دوی صحي وضعیت وکتل شي بیا سره تبصره پرې کولی شي.
دا په تیرو 5 میاشتو کې پر لشکرګاه ښار د وسلوالو طالبانو نسبتا لویه حمله بلل کیږي. په جنوب کې افغان امنیتي مقامات وایي چې د دې حوزې په بیلابیلو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات چټک کړي او اوس وسلوال طالبان په دې سیمه کې تر بل هر وخت تر ډیر فشار لاندې دي. په جنوب کې د 215 اتل قلی اردو کمانډان جنرال امام رضا بهبود نن یو خبري ناسې ته ویل چې په روان کال کې د داعش القاعده او وسلوالو طالبانو 2400 غړي په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وژل دي.
البته مو د سال 1396 جامان 2600 نفر دشمن دیسو از بین بردیم، هم طالبا، داعش، القاعده، البته در بین ازینو خارجی ها موجود بود.
د کندهار او هلمند د نامنوی ترڅنګ د زابل په شمال او د روزګان ولایت په ختیځ ولسوالیو کې د بهرنیو وسلوالو شتون د جنوب د امنیت لپاره بل لوی ګواښ بلل کیږي. خو افغان امنیتي مقامات وایي چې د جنوب په امن سیمو کې د وسلوالو د ځپلو لپاره ژمنی عملیات پیلي.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د افغانستان د مستقلو مطبوعاتو د ملاتړ اداره نه وایي 2000 خبريالانو په 13 سلورو کلونو کې د غوښونو خطرونو له عمل خپل کارونه پریښي دي. د ادارې دا هم ویل دي چې د خبريالانو سره په غیر مسلکي چلند علاوه غیر انساني چلند هم کیږي. لیمین یزې د کابل نه رپورت را لګولې.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وای په 13 سلورو کلونو کې 2000 افغان خبريالانو د تاوتریخوالي له امله دندې پریخي. دغه ادارې د یکشنبې په ورځ وی خبري غونډه کې له یو شمیر افغان خبريالانو سره د 13 ورځې د ناسم چلند په خبرګون وویل. له خبريالانو سره د غیر مسلکي چلند سربیره غیر انساني چلند کیږي چې له امله یو شمیر خبريالان د خپلو دندو پریښودلو ته اړ کیږي. د شنبې په ورځ په لوړو زده کړو وزارت کې د یوې غونډې پر مهال چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غني هم پکې ګډون درلود، د ارګزانګوډ پولیسو یا پی پی ایس یو شمیر خبريالانو ته سپکاوی وکړ او هغوی له غونډې څخه وویستل. دغه راز تېره ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرستې وسیمې بادغیسي ساتونکو د یو خصوصي ټلویزیون خبریال وډبوه او 2 ساعته یې په بند کې وساته. د نه اجرایوي مشر مجیب خلوتګر دغو پیښو ته په غبرګون کې وویل:
افرادی که دیروز به صورت ویژه دوچار ای قانون شکنی
کم کسانو چې پرون قانون ماتونه کړی دا ولسمشر مجبور او مکلف دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي. زموږ وروستی اختار یا وروستی وړاندیز ولسمشر ته دا دی چې د خلکو سره قانوني چلند وکړي. که چیرته د دوی دا ډول چلند یو ځل بیا تکرار شي، نو خبریالان به د نوی دفتر په همکارۍ د ولسمشر او نورو لوړ رتبه چارواکو د چارو د پوښښ په اړه تصمیم ونیسي.
ارګو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو خبریال امید دولت ځای چې د ټاکنو په کمیسیون کې ورسره تاوتریخوالی شوی وایي:
بادغیسی صاحب سره مې مرکه تنظیم کړه، نو چې لاړم یو دوه پوښتنې مې ساده پوښتنې وکړلې د دې کمیسیون په اړه، نو راته یې ځواب که او کله چې اصل مسله په اړه مې پوښتنې وکړلې یو ځل یې ده راته ویلي چې زه دا اجازه نه ورکوم چې تاسو دغه گزارش خپور کړئ. نو ما یې کیسته که ویلې زه ستاسو رئیس سره غږیږم، ما لیدا د زما موبایل زه به زنګ ورته وغږیږم، خپل دغه یاور ته یې ویلې چې کست ایدنه کست را وباسه او کست یې واخله. ورور یې په شخصي کالیو باندې تفنچه په لاس کې ننوته په اتاق کې ما پسې منډې کړلې، نو ما ځانغه نه پټ سوکان یې را کړل او په لغت یې واخلو. ما
د نه اداره ټینګار کوي چې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښو څېړلو ته جدي پاملرنه نه کیږي، چې له امله یې د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی لا هم دوام لري او دوی یې د دندو پریښودلو ته اړ کړي دي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي یو شمیر خبریالان د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دندې پرېږدي. د یادې کمیټې د پروګرامونو مسؤل قدیم ویاړ امریکا غږ ته وویل که څه هم د هغو خبریالانو چې په تیرو کلونو کې خپلې دندې پریښي دي کره شمېرې په لاس نه لري، خو زیاته یې کړه:
زه فکر کوم تر ډېره چې کومې رسنۍ چې د یاد رسنیز کارکوونکي او خبریالان چې خپلې دندې پریښي دي تر اوسه پورې، او دا فکر کوم تر یو حده پورې به معمول هم وي، د اقتصادي دلایلو او اقتصادي مشکلاتو له امله به وي. هغه خبریالان چې د امنیتي ستونزو او یا د سیاسي ملحوظاتو له مخې خپلې دندې پریښي دا یعنی کچه یې ډېره ټیټه ده، نظر دې ته چې هغوی چې د اقتصادي دلایلو له مخې چې رسنۍ تړل شوي یا رسنۍ غوښتي دي چې خپل کارمندان کم کړي تر هغو.
له دې مخکې د افغانستان د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز په یو رپورټ کې ویلي و چې په وروستیو کلونو په ځانګړي ډول تیر 2 کلونو کې د جګړو او ناامنیو له امله په رسنیو کې د ښځو شمیر په کمیدو دی. د نه د شمیرو پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي فعالیت کوي، چې لا تر 1300 څخه نیولې تر 2000 پورې خزی دي.
محترم امین وقا صاحب، د افغانستان سفیر زاخیلوال صاحب ویلی دی چې د سولې د پاره عمومي عفو یا بخنه پکار ده. تاسو ته معلومه ده چې یو ځل عمومي عفو وشوه زیاتره کسانو ته، او دا خبره وشوه چې روسته بیا هر څوک چې ادعا لري د قانون لارې به بیا مراجعه کوي، او هغه څوک چې مدعی دی هغه به بیا په قانوني اساس باندې محکمه کیږي. وس د طالبانو لپاره یا د مخالفانو سره د خبرو لپاره هڅه روانه دي، په دغه وخت کې زاخیلوال صاحب وایي چې عمومي بخنه پکار ده. څه فکر کوئ مشکل حل کولی شي دغه رقم خې دغه رقم عفو؟
د 1991 کال کې کله نجیب باندې فشار راغی، هغه ګوښه شو. نبی عظیمی، جنرال نبی عظیمی په مشرۍ یو شپږ کسیزه هیئت ته واک وسپاره، او دا خبره وشوه چې مجاهدین د بین انسوان د لارې نه کولی شي ریشي او دغه واک مجاهدینو ته وسپارل شي. نو په دې بنیاد باندې بیا مجاهدینو د مجاهدی صاحب په مشرۍ یو 50 کسیزه هیئت راولېږه، او هغه واک د نبی عظیمی نه مجاهدی صاحب ته چې د 50 کسیزه هیئت مشر و ورته وسپارل شو. بیا هغه عفه عمومي وکوله د مخالفینو سره، ته مخالفین هم نشو ویلی خو د حکومت د خلکو سره، نظامي خلکو سره د وسلې وي، خو د جنگ په حالت کې نه و، بلکې تسلیم شو او واک ټول مجاهدینو ته وسپارل شو. اوس خو مصالح مخالفین د جنگ په حالت کې دي. زمونږ غوښتنه له دوی سره بې قید و شرطه مذاکرات پیل کول، په خبرو ته د آمادګۍ په صورت کې به د دوی پیشنهادونه، د دوی انتقادونه او د دوی نورې غوښتنې دا ټولې معلومې شي. د عفو عمومي خبره به هم پکې راشي، د حکومت کې د حضور خبره به هم راشي، د سیاسي موجودیت خبره به هم راشي. د خبرو د پیل نه مخکې یوه مسله د دې نه سوا چې د قید و شرط خبرو شروع کولو ته اماده یو، بله خبره نشي کېدلی. ولې دوی وسله په لاس موزیګانو کې حضور لري، خو موږ کوښښلم در سره وي، خو راځي چې دا خبرې پیل کو چې په داخل د افغانستان کې وي، کابل کې ورته دفتر ورکو، دوی مسؤول ذمہ واری سره تلل او راتلل شي. چې ځینې خبرو کې نتیجې ته نه رسیږو، بیا دوی هم په هماغه ځای باندې سپارو
لکه کوم ځنه چې راغلي وي. نو یو بل مسله دلته دا هم ده چې زخیلوان صاحب وایي چې طالبانو کې اوس ډیر فرق راغلی دی، او کله عمومي بخنه وشي نو دا به د مسلې یو حل وي. د دوی په فکر چې دا تجویز کړي دی. بل موضوع دا ده چې دغه ملي وحدت حکومت چې جوړ شو، چې مثلا ځنو کسانو ته عمومي عفو وشو، بیا ولس انتقادونه کوي چې دغه عمومي عفو په اساس باندې بیرته هماغه کسان چې د غوی لاسونه د خلکو په وینو سره بیرته په قدرت کې کیناستل، مقامونه ورته ورکړل شول، او دغه ملک کې چې حالات نخي کیږي اصلي وجه یې دا ده. نو که دغه تجربه بیا تکراریږي، فکر کوي سوله بری شي که جنگ به بل شکل واخلي؟
نو خدا موږ دې ته متوجه یو، حکمتیار صاحب راغی، اوس دا به مصالح کسان تر قومندې لاندې نه دي، بلکې مصالح کسان حکومت سره یو ځای شوي دي. د دې د امنیت لپاره حکومت کسان ورکړي دي، د سیاسي سفرونه کوي، جلسه کوي.
یعنی دا تجربه شو، تجربه شو، ثابته شو چې حکمتیار صاحب راته کو خودله. ښه،
بله 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 بله.
یعنی تاسو کسان غواړي چې دغه تجربې نه استفاده وکړي، طالبان هم باید دغه تجربې نه استفاده وکړي، دا وسوال مخالفین هم استفاده وکړي تر څو سوله وشي. د سولې لپاره اول خبرې باید وشي چې د دواړو خواو د ریزونه معلوم شي، ځکه دا وسلي د ریزونه خو مثلا نه کوي. ډیر زیاته مننه حمد امین وقات صاحب، پورم بدم. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، وسوال مخالفانو ته عمومي عفو سوله راوستلی شي؟ درنو اوریدونکو، د سولې د عالی شورا د غړي محمد امین وقات سره مو په همدې برخه کې مرکه واورید. اوس مسله دا چې دلته په امریکا کې د کالیفورنیا په ایالت کې د دوه هفتو راهیسې اور لګیدل دی، سره د دې چې ډېرې هڅې روانې دي چې دا اور مړ شي، خو سخت بادونه نه پرېږدي چې دغه اور بالکل قابو شي یا مړ شي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار شیر غلزنګ په دې باره کې رپورټ برابر کړی دی.
خلک په اجباري توګه له کورونو وایستل شول او له دې امله ګڼ مېشته سیمې تشې پرتې دي. توند بادونه به د اونۍ تر پایه پورې دوام ولري چې د تامس په نوم د دې اور د لا پراخېدو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په دې اور کې چې د دسمبر په 4مه پیل شو تر اوسه پورې د سانتا باربرا په دې بډایه سیمه کې زر ودانۍ سوځولې او 3000 نورې د سوځېدو له خطر سره مخامخ کړې دي.
موږ د یوې ښې ورځې هیله کوو. موږ اوس هم د دې اور د وژلو دپاره خپل زیار ته دوام ورکوو. د اونۍ په پیل کې مې دغه اور ته د هیولا نوم ورکړ چې دا دی وګوره، همدا هیولا راووته، خو موږ به یې وژنو. زما تر شا ټیم ښځې او نارینه په ځپل شوو سیمو کې یو او پوره ډاډ لرم چې موږ به خپل هدف ته رسیږو.
شاوخوا د اطفایې 3500 تنه کارکوونکي زر د اطفایې موټرونه او 2 هلیکوپټرې د اور وژنې په عملیاتو کې شامل دي.
Experienced an increase of fire behavior.
زدور په خریدو کې خطرناک شدت ګورم. په نویو اورونو کې نږدې 6 کیلومتر ساحه سوځیدلې ده چې په دې کې 4000 هکتار ځمکه او حاصلات هم پکې شامل دي.
د سانتا باربرا د ځنو نورو نویو سیمو اوسیدونکو ته هم پرون امر وشو چې د تیزو بادونو له امله د اور سیمه لا پراخیږي او له همدې کبله دوی باید خپلو کورونو څخه ووزي او ځانونه وژغوري. د دې اور له کبله په دې سیمه کې ټول ښوونځي او ځنې لوی لارې هم تړلې دي او د ټول ایالت د جنوبي برخې فضا یې په لوګیو ککړه کړې ده.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قندوز کې ځوانان وایي چې د مسؤلینو اعمال د دې سبب کیږي چې ولس د محلي ادارې سره ارتباطات نه لري او یا ارتباطات وشلیږي. د قندوز نه ګل رحیم نیازمن رپورټ راغلی دی.
په قندوز کې د ځوان غبرګون او پسرلی کلتوري ټولنه هغه دوه مدني ټولنې دي چې وخت نا وخته د خلکو او حکومت ترمنځ د فاصلو د کمولو په خاطر غونډې، جشنونه، مشاعرې او نور پروګرامونه جوړوي. د ځوان غبرګون د ټولنې مشر عصمت مسلم وایي چې دوی هڅه کوي په روانو کړکیچنو سیاسي حالاتو کې کار وکړي، د خلکو او حکومت ترمنځ فاصلې کمې کړي او خلک دغه نظام خپل نظام وګڼي. هغه زیاتوي چې دوی به د دولت ناسمې کړنې هم په ګوته کوي، د اصلاح هڅه به کوي، خو د خپل نظام ملاتړ به هم کوي.
نه یوازې سپینګیري او مشران، بلکې ځوانان او نوی کول چې د سولې غوښتونکی دی، د پرمختګ غوښتونکی دی، د ستر تغییر غوښتونکی دی، دای مرام دی. هغه فساد چې په حکومت کې دی، هغه ستونزې چې په حکومت کې دي، باید د دې مخه ونیول شي. جدي غوښتنه ترې کوو، برالو دی چې دا ملت د پرمختګ دورې انکشافي چارو په برخه کې کار وکړي، ترڅو ملت بوخت شي، ترڅو ملت هوسا شي، نه به جنگي نه بلانجي.
د قندوز د سولې د شورا رئیس مولوی عبدالبصیر وایي چې په دغه سکارونو کې باید د ځوانانو ملاتړ وشي او خلک په دې پوه شي چې نظام د دوی ملاتړ ته ضرورت لري.
چې موږ د ځوانانو ټولنه تشویق کو او دې ته نور هم رشد ورته ورکو. ځوانان همیش د پاره د صلح د پاره کار وکي او موږ دایمي د دوی په څنګ کې ودرېږو، ځکه چې راتلونکي د دې ځوانانو دی. د ځوانانو سره کني قدم وانخلو، دا به د ټولنې سره جفا وي. زه امیدوار یم او پیغام یم ټول ولس ته هم دا دی، ټول سپینګرو ته هم دا دی چې د ځوان نسل تر شا دایم د پاره ودرېږي او ودې ته قوت وربخشي چې د راتلونکي نسلونو د پاره یو وحدت، اتفاق دارا وسلی شي او هغه مشکلات چې په دغه وسنی اثر کې یا په دې څو کلونو کې د ناخوالې د قومي ژبني سمتي په لحاظ باندې د بی اتفاقي وایرس نه مطلع دي، دا ځوان ټولنه به ان شاء الله ولعزیز دا د منځ خبري د ټول قومونو په مابین کې به ان شاء الله ولعزیز یو وحدت دراتونکې د پاره وي، دا زموږ د راتلونکي د نسل د پاره خیر دی.
خو د قندوز د ځوانانو د چارو امیر عبدالغفور هوتک وایي چې په دولتي ادارو کې د چارواکو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګول د دې سبب شوی چې د عامو خلکو او سیمه ییزې دولتي ادارې ترمنځ فاصله زیاته شي. هغه وایي چې که دولتی مسئولین په خپل منځ کې متحد نه وي د هغه ولایت اداره لمنځه ځي.
واقعا په ځوانانو باندې په قندوز کې اغیزه کړې ده. په ځوانانو باندې واقعا بیباور دي په دغه حکومت او په دولت باندې. افرادو باندې دوی د وخت هم دومره دلچسپي نه درلوده. د مثال په ډول د منګه د والی او د ادارو سره د شخړې، د والی او د خپل کارمندانو سره د شخړې، د قومندان د امنیت له خپل امیر د امنیت سره شخړه، بیا د والی شخړه له امیر د امنیت سره، دا د نظامي په صفوفو باندې په عامو عسکرو باندې په هغوی باندې بد اغیزه کوي او هغوی نه پوهېږي چې موږ اوس کومه خواته سو. آیا دلته والی پر حق ده؟ والی د شرابو بهتان په امیر د امنیت لګوي، امیر د امنیت په هغه د اختطاف لګوي. ګورې دا د دولت په چوکاټ کې داسې یو انارشیزم دا خو ته پوهېږي چې دا بیا دا اغیزې په ځوانانو ډېرې زیاتې دي.
هغه شمیر ځوانان چې په اجتماعي او مدني ټولنو کې فعال دي کوشش کوي چې د عامو خلکو او دولت ترمنځ فاصله کم کړي او خلک پر دولت اعتماد وکړي. دوی وایي چې خپل هڅو ته دوام ورکوي تر څو په هیواد کې قوي نظام رامنځته شي. ګلریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د دې سات د مهمو خبرونو غټی کې یو ځلې بیا واورې. د قندهار امنیتي چارواکي وایي چې نن د یکشنبې په ورځ یو ځانمرګي برید کوونکي د دغه ولایت کې د ناټو د یو نظامي قطار سره د بمونو نه ډک موټر وچو. یوازې یوه لاروی ښځه وژل شوې او 15 تنه ملکیان زخمیان شوي او خارجي عسکرو تب کې ځاني تاوان نه دی اوښتی. په عین وخت کې د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو تیره شپه د هلمند د مرکز لشکرګاه په امنیتي کمربند باندې برید کړی او 14 تنه پولیسان یې وژلي دي. د چارواکو په وینا دغه حمله د شپې 1 بجه پیل شوه او د سهار تر 5 بجو پورې دوام وکړ. نن د پاکستان د کوټې د ښار پر یوې کلیسا باندې د ټوپکوالاو په حمله کې کم تر کمه 9 کسان وژل شوي او 10 کسان زخمیان دي. درې ټوپکوالا چې په درندو وسلو سنبالو په کوټه کې د عیسایانو په دغه کلیسا باندې په داسې حال کې حمله وکړه چې له عبادت کوونکو نه ډکه وه. حمله کوونکو کوشش وکړ چې د کلیسا د عمومي سالون له لارې ننوځي خو امنیتي ساتونکي مخه ونیوله. په دغه شیبه کې ډزې ونښتې او یو حمله کوونکي خپل بم وچاوه. د جنوبی افریقا واکمن ANC ګوند په خپل عمومي غونډه کې د جمهور رئیس جیکوب زوما په ځای د ګوند یو بل مشر د ټاکلو په باب پریکړه کوي. توقع کیږي چې جمهور رئیس مرستیال به د ښاغلي زوما ځای ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي په پام کې لري چې په ختیځ بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. وروسته له هغې چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده، د اردوغان په بلنه د اسلامي هیوادونو کانفرنس یا OIC په استانبول کې عاجله غونډه وکړه او د ټرمپ پریکړه باطل اعلان کړه او ختیځ بیت المقدس د فلسطین د آزاد دولت د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده. خو اسرائیل په ټول بیت المقدس باندې کنټرول لري او معلومه نه ده چې ښاغلی اردوغان به څنګه وکولی شي چې د اسرائیلو له اجازې نه بغیر په ختیځ بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. ترکیه، مصر او اردن یوازینی درې اسلامي هیوادونه دي چې له اسرائیل سره ډیپلوماتیکي اړیکې لري. د استرالیا پولیسو د شمالي کوریا یو دلال په غیر قانوني توګه د ډله ییزې تباهۍ د وسلو یا WMD د پلورلو په تور نیولی دی. د استرالیا امنیتي مامورانو نن د یکشنبې په ورځ وویل چې نیول شوی کس چې په جنوبي کوریا کې زیږېدلی او د استرالیا تابعیت لري او د شمالي کوریا د اقتصادي ګټو په خاطر د تباه کوونکو موادو په ساتلو او په استرالیا کې په پټه توګه د پلورلو په الزام د تحقیقاتو لاندې دی. او درې کسه کیهانه وردان نړیوال فضایي سټیشن ته روان شوي دي او شاید چې دغه نړیوال فضایي سټیشن نفوس زیات شي. د کیهانه وردان د درې کسیزه ډله د سویز وو نوې فضایي بیړۍ کې د نړیوال فضایي سټیشن په لوري نن د یکشنبې په ورځ باندې حرکت وکړ. د امریکا د فضایي پلټنو ادارې یا ناسا غړی سکاټ ټینګل، د روسیې د فضایي پلټنو ادارې یا راسکوزمس غړی انټون شکاپلیروف او د جاپان د خلایي تحقیقاتو مرکز غړی نوشینګ کهانی په کې شامل دي. فضایي بیړۍ د قزاقستان د بیکنور د فضایي پلټنو د مرکز نه پرواز کړی او توقع ده چې د سې شنبې په ورځ به وروستي منزل ته ورسیږي.
د آشنا رادیو د نوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. څو شیبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولنه ډیره مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.